مصطفى صديقي وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوی مشره هوا علم نورستانی وایي په کمیسون کې اصلاحات به د دې د کار مهم لومړیتوب وي. د هماره چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل ازبکستاني سیال وکتور محمدوف سره په تاشکند کې کتلي دي. محمدوف، د افغانستان د سولې په پروسه کې د ازبکستان د فعال رول ترسره کولو ډاډ ورکړی دی. د امنیتي مسایلو په اړه هم دوی سره غږېدلي. نور مسایل هم لرو. په بهرنیو او سیمه ییزو مسلو کې اورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د جیش محمد ډلې لسګونه غړي نیولې دي. دا هماغه ډله ده چې د هندي سرتیرو په وژنه تورنه شوې ده. خو تر هرڅه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی. نیکولاس کې پرون په افغانستان کې د ناټو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سر او کیندنو د مخنیوي په مقصد هڅه پیل کړي. افغانستان پرون لا اعلان سره د کرکټ یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه بایل وده. او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونه وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. پوره خبرونه. نیکولاس کې پرون په افغانستان کې د ناټو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. کې د سیشمې پورز د کاپ په 14 کابل ته ورسید. د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ناټو د نوي ملکی استازي لقول لیکي چې نو موړی وای غواړي سولې ته رسیدو لپاره د افغانانو د ملاتړ په چارو کې ونډه ولري. خغلی کې وای افغانان هیله لري چې 2019 کال به د دوی په هیواد کې د سولې کال وي او زیاتوي چې ناټو به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او ملاتړ په چارو کې تر خپلې وسې هڅې وکړي. نیکولاس کې برټانوي ډیپلومات دی چې د یو کال لپاره په کابل کې دغه هیواد د سفیر په دنده هم کار کړی او د ناټو د خبر پاڼې لمخې د افغانستان او جنوبي اسیا په چارو کې ښه تجربه لري. کې د جرمني ډیپلومات کارنیلیوس زیمرمن پر ځای ګمارل شوی. زیمرمن د 2019 کال مارچ میاشت راهیسې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي په توګه کار وکړ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سر او کیندنو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل کړي. د ننګرهار د والی ویاند وای چې په دې اړه د بحث لپاره د قانونو او پټرولیم وزارت پلاوی جلال آباد ښار ته رسیدلی. اتاوله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د دې سفر موخه په ننګرهار کې د خپل سری کیندنو مخنیوی دی. همداراز هغه کانونه چې هغه په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او یا هم د هوا ککړتیا سبب ګرځي په دې برخه کې به هم دوی قانوني اقدامات ترسره کوي.
د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې دا مهال په شیرزاد، چین، کاما، بهسود او څو نورو ولسوالیو کې خپل سری کیندنې کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت په تیره مرغومي جدي میاشت کې اعلان وکړ چې د ننګرهار او پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 500 او سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوی کړی. افغانستان پرون د آیرلند په وړاندې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو دریمه یوه بایلو ده. لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 256 منډې جوړې کړې. نجیب زدران په 89 توپونو یو 34 منډې وکړې. دای په نړیوالو لوبو کې لومړی سلیزه وه. کپتان اصغر افغان هم په 109 توپونو 15 منډې جوړې کړې. آیرلند ټاکلي هدف ته په 90 اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساوه. افغانستان په دې لړ کې له آیرلند سره دوه نورې یو ورځنۍ یا 500 لوبې هم لري چې لومړی باید را روانې جمعې او وروستۍ باید یکشنبې په ورځ وي. مخکې له دې د دې لړۍ یوه یو ورځنۍ او درې شلاوریز لوبې افغان ټیم ګټلې. همداراز د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه ټست لوبه هم پلان شوې چې د بلې اونۍ د جمعې په ورځ به وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. دا همغه افراطی ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14 د حملې مسؤلیت یې منلی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون سهشنبې د مارچ په 15 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر د ورور مفتي عبدالرؤف په ګډون د دې ډلې 43 غړي توقیف کړي. د خبر پاڼې له مخې د رؤف په نوم په هغو تورنو کې شامل دی چې هندي لیست درې ورځې مخکې د کشمیر د خونړۍ حملې په تړاو پاکستان ته سپارلی و. دې حملې چې د هند د ملیشه ځواکونو یو 40 سرتیري پکې وژل شول د نوې ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېج اوج ته ورساوه. خو په دې کړکېج کې وروسته له هغه کموالی راغی چې پاکستاني چارواکو په پاکستان کې اسیر شوی هندی پیلوټ د ښه نیت د یوه اقدام په ترڅ کې هند ته وسپاره. جرمنی څارنوالانو یو روسی وګړی په دې هیواد کې د یو برید په ترسره کولو تورن کړی. د جرمني فدرال څارنوالانو پرون سه شنبې د مارچ په 15 وویل د برلین یوې محکمې تېره میلادي میاشت د محمد علي په نوم دا مشکوک تورن په تاوتریخوالي او یوې چاودنې ته په تیاری نیولو تورن کړ. پر هغه تور دی چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې چاودېدونکي مواد په برلین کې په خپل اپارتمان کې ساتلي وو. یوې جرمني ورځپاڼې راپور ورکړی چې تورن د روسیې د داغستان جمهوریت اصلي اوسېدونکی دی او د 2013 کال په اګست کې نیول شوی. او په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل شوې او لږه اندازه چاودېدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو څېړنې پیل کړې. پولیس وایي د A4 کاغذ په اندازه دا کڅوړې په هیترو او لندن سیټي هوایي ډګرونو او په واټرلو ریل سټېشن کې موندل شوي. د لندن ښار د پولیسو په وینا په دې اړه څېړنې تر اوسه په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دې کڅوړو د موندلو پر مهال چاته زیان نه دی اوښتی خو پولیس وایي داسې ښکاري چې دا کڅوړې د خلاصېدو په صورت کې د کوچني اور د لګولو باعث کېدای شي. د برتانیا د ترانسپورت وزیر کریس ګریلینګ له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د مشکوکو کڅوړو د لیدو په صورت کې پولیسو ته خبر ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې مشره هوا عالم نورستانی وایي په کمیسیون کې اصلاحات د دې د کار لومړی توپ دی.
هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثره غړی هم وي که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل ازبکستاني سیال وکتور محمدوف سره په تاشکند کې لیدلی دي. ښاغلي محب ته وکتور محمدوف د ازبکستان له همکاریو ډاډ ورکړی. د ملي امنیت شورا د مرستیال ویاند کبیر واسق غاک
در خصوص موقف کشورش ازبکستان در پروسه صلح افغانستان گفت که تامین صلح در افغانستان تنها به رهبری و مالکیت افغان ها ممکن است.
او پاکستان د جیش محمد جلیل لسګونه وسلوال نیولی دي.
یہ ایک اعتراضی بورڈ آپریشن ہے جو کہ جس میں تمام کلندم تنظیمیں
دا پراخ عملیات وچے دے ٹولو ممنوع ڈلو پر زد ترسر اشول جن نمونہ ہن پہ یو دوسیا کی مختص پر لیو.
آزادی اوریدن کو پروگرام بہ ہم تاسو ته دغه خبرونه په دویمه نیمایی کې خبره کړو. بیا مام سهار بخیر راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې مشره هوا عالم نورستانی وایي په کمیسیون کې اصلاحات به د دې د کار مهم لومړیتوب وي. هوا عالم نورستانی پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اصلاحاتو ترڅنګ د روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو برابرول او د ولسي جرګې د انتخاباتو د برخلیک روښانه کول به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مهم کاري پلانونه وي. د دې کمیسیون پخوانی مسؤلانو ویلي وو د چنګاښ میاشتې د انتخاباتو د لګښتونو لپاره کافي مالي سرچینې نشته. تفصیل احمد تکل پر رپورٹ کې.
هوا عالم نورستانی لومړنۍ میرمن چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه غوره شوې د ټولو ولایتونو په کچه په دې کمیسیون کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي. میرمن نورستانی ازادۍ رادیو ته وویل د اصلاحاتو لپاره هڅې به په همغږۍ سره پر مخ ولاړې شي. هغې په نږدې راتلونکي کې د کمیسیون د مهمو لومړیتوبونو یادونه وکړه.
زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثره غړی هم وي که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده. د اصلاحاتو په خوا کې د دغو پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ور باندې کار کوي د دې پایلو اعلام دی. د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر چې د سې شنبه په ورځ د کپ په 14مه خپل کار پیل کړ همدارز وویل چې پر روانه چنګاښ میاشت کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کافي وخت شته. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات نږدې 4.5 میاشتې وروسته ترسره شي، یو دلیل چې په وري میاشت کې پلان شوي انتخابات تر چنګاښ پورې وځنډېدل د لازمې بودیجې نشتوالی بلل شوی. میرمن نورستانۍ وایي د کمیسیون نوې مشرتابه به هڅه وکړي چې دا بودیجه له نړیوالو مرستندویانو ترلاسه کړي.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به خپل پلان جوړوو، د بودیجې لپاره د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار باندې پیل کړو. تر اوسه پورې خو موږ نوي راغلي یو، لا موږ نه یو پوه چې آیا دغه برنامې ته بودیجه شتون لري نه لري. د مخه خو کمیسیون ویلي چې موږ د ټول ټاکنو لپاره کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکړل شول، د انتخاباتو تمویلونکو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لګښتونو د تمویل لپاره د هیڅ راز مرستې ژمنه نه ده کړې. خو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ډلې ESG د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو د رئیسانو او کمیشنرانو د غوره کولو هرکلی وکړ. دې ډلې د دواړو کمیسیونونو پر غړو غږ وکړ چې ورسپارل شوي جدي مکلفیتونه او دندې خلکو ته د خدمت، د مسلکي چلند او یووالي په روحیه او د بې پرېتوب اصل ته په پام سره ترسره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ په ډله کې د اروپایي ټولنې، استرالیا، جاپان، امریکا، ناټو او ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان د انتخاباتو ډېر مهم ملاتړ کوونکي شامل دي. د ډلې همدارس د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج ژر تر ژره اعلان کړي او د روانو انتخاباتو لپاره پوره تیاری ونیسي.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې مو راپور واورید. دغه کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وویل اصلاحات لومړیتوب دی. لاغلی نورستانی سره احمد تکل تفصیلی مرکه هم کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به موږ خپل پلان جوړوو، د بودیجې لپاره د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار کوو. خو په لومړیتوبونو کې زمونږ د فعلن لپاره چې کار باندې پیل کوو، د اصلاحاتو په خوا کې د کمیسیون د تللی اعتبار چې دی تیری او تصویر بدلول او د دغو پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ور باندې کار کوي او بیا به موږ ته راکوي. د دې پایلو اعلان دی د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل او په زمین کې د غزنی ټول ټاکنې وروسته لاغې نه به د ریاست جمهوری او د ولسمشرۍ په ټاکنو باندې کار کوو چې هغه به بیا زمونږ په دویم قدم پروګرام کې وي.
میرمن نورستانی، تاسو د اصلاحاتو یادونه وکړه، داسې پلان لري چې په ټول افغانستان کې سلګونه د کارکونکو دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون، چې دا به بدلوي او که به په دوی کې اصلاح راولي څه پروګرام دی د دوی لپاره؟
بله، زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثر او ډیر پروفیشنل غړی هم وي، اما دا غیو کدا په فساد باندې ککړ یو شخصیت دی، دا غیشتون دلته په داس کې دی کمیسیون کې ضرور نه ده. دا غیو تحقیق وکاو، په دې به تیړنی کوو د ټول ولایتونو، څلور دیش ولایتو او هغه کسان چې غیو په فساد ککړ انسانان دي، دا غیو د شتون د کمیسیون لپاره ډیره یو ستونزه ده. بالکل، او د دې په خوا کې بعضې نورې ستونزې چې په ولایاتو کې دي که په مرکز کې دي، په دې به هم څېړنه کېږي او د هر ستونزې د لمنځه وړلو لپاره به لاره د حل ورته لټوو. او تاسې پوهېږئ چې دا د یو شخص پان نه کېږي، ټیم ورته ډېر ضرور ده او الحمدلله دغه فعلي ټیم چې موږ یې لرو د کمیشنرانو ټول متحده اشخاص دي او په یو اتحاد او په یو تعهد به د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره په ګډه کار کوو.
د جمهوری ریاست تر انتخاباتو پورې یوازې تقریبا 4 میاشتې پاتې دي، اما د کېږي په دې 4 میاشتو کې د انتخاباتو لپاره
نور خو زمونږ کومه ستونزه په کمیسیون کې داسې به د اصلاحاتو نه وروسته به داسې ونه لیدل شي چې هغه به د دې برنامو کې خنډ وي. اما یوازینی شی چې تاسې پوهېږئ د یوې ټولټاکنو لپاره د هغه بودیجه ده، او نړیوال حمایتونه دی بودیجه را چې د دې لپاره باید مونږ کار وکړو. د مخه خو کمیسیون ویلي چې مونږ د ټول ټاکنو لپاره هغه کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو، نو کله که مونږ چې نوی کار پیل کړی ده دغه خبره به مونږ راسپورو چې د دې بودیجې مسله څه رقم ته ده. اما طبعا نو د کمیسیون د وظایفو نه یوه وظیفه هم دا ده چې د ولسوالیو ټاکنې، د شوراګانو ټاکنې، د ملي شورا نه منظور ده، او په زمین کې ولسمشریزي ټاکنې خو د دې کمیسیون له دندو نه یوه دنده.
او وروسته پوښتنه چې د انتخاباتي کمیسیونونو له مخکینیو اجراتو مو کوم درسونه زده کړي دي او له هغو درسونو نه به څه ډول استفاده کوي؟
ولاته دي دا درسونه خو بیخي واقعا یو عبرتناک و، اما مهمه خبره دا ده چې زه فکر نه کوم چې په دې ټول فساد کې به یوازې کمیشنرانو لاس درلوده. ډېر احتمال د دې شته دي چې دا درغلیګانې ډېرې په ولایاتو کې شوي، د ولایتي کمیشنرانو او د مشرانو چې په راس کې دي له درغلۍ کړي وي. هماغه عمومي تقیړه د کمیسیون غړو خوړلې ده. دې ته په پاملرنې سره به موږ خپل قدمونه ډېر په احتیاط سره اخلو او ډېر به دې ته پام پاتو چې موږ خپل کنټرول او دغه سیستم را جوړ کو چې دغه د سیستم تر کنټرول لاندې موږ دغه ولایات ولرو، ځکه چې د هغې زینم درغلي شروع کیږي. نو دا خو ډېر غټ یو عبرت و چې موږ د دې کمیسیون نه اخیسته چې فعلي سرنوشت د دې کمیشنرانو ده، دا زموږ لپاره ډېر یو غټ عبرت ده. هغه نواقصو او نیمګړتیاو ته په لیدو سره به انشاءالله ټولې چارې داسې تنظیموو که خدای کول چې په آینده کې هېڅ ستونزه پکې موجوده نه وي.
د انتخاباتو د خپل کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانی خبرې مو واورېدې. د پرون له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په کمیسیون کې کار پیل کړ. دا د انتخاباتو د خپل کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شوی، ویل چې اصلاحاتو ته به لومړیتوب ورکوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښته ده. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ازبکستان ته تللی و. هغه له خپل ازبکستاني سیال ویکتور محمدوف سره په تاشکند کې ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د مرستیال ویاند کبیر واسق ازادي راډیو ته وویل چې ویکتور محمدوف ښاغلي موهب ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه همکاري وکړي. هغه همداراز له افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره د تروریزم سره د مبارزې او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیلابیلو مسایلو همکاریو وغږید. په دې اړه تفصیل له خان محمد سین دورو.
د سولې پروسه له تروریزم او مخدره موادو سره مبارزه، اقتصادي او امنیتي همکاري او ځینې نور مسایل د افغانستان او ازبکستان د ملي امنیت د شوراګانو د سلاکارانو د خبرو اصلي موضوع و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای حمدالله موهب تاشکند ته په خپل درې ورځنی سفر کې د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار ویکتور محمدوف سره لیدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند مرستیال عبدالکبیر واسق ازادي راډیو ته وویل ازبکي چارواکو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی.
په مختلفو برخو او په تیره د تروریزم او افراطیت ضد مبارزه کې د اسنادو د تدوینولو په اړه هر اړخیز بحثونه وشول. ترکمنستان د سولې په تړاو د خپل دریز په هکله وویل په افغانستان کې د سولې تأمین د افغانانو په مالکیت ممکن نه ده.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د دوشنبه په ورځ له ازبکي مقاماتو سره د لیدو په هدف ازبکستان ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای دواړه لوري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي پر امنیت او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړي. خاغلی محب په داسې حال کې تاشکند ته ځي چې د طالبانو د اعلامیې په اساس د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي د دغې ډلې له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې لیدلی دی. دا لیده کاته په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پنځم پړاو په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي ازبکستان د دې له امله چې له افغان حکومت او طالبانو سره اړیکې لري کولی شي د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
ازبکستان یکی از کشورهایی است که با هر دو طرف رابطه.
ازبکستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې له افغان حکومت او طالبانو سره ښې اړیکې لري، نو کولای شي د سولې له پروسې سره همکاري هم وکړي او د یو تضمین کوونکي په توګه په قضیه کې هم دخیل شي.
ازبکستان مخکې له دې ویلي چې له افغانستان سره هر ډول مرستې ته لیواله او هم دا چې چمتو دی د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې تاشکند کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې چې په تیزۍ سره روانه ده اساسي نقش ولوبوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس پرګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. درنګ کولای شي د ازادي رادیو په پروګرامونو د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com څخه هم واوري. اوس به هم اوروزګان ته ورشو. په اوروزګان کې نوی ټاکل شوی امنیه قومندان ډګروال خطاب خنجری ویلي ک طالبان سول و نه کړی او به زپل شي. هغه پرون د اوروزګان د نوی امنیه قومندان په توګه معرفي شو او د کار لوړه وکړه. شریف الله شرافت د نوی قومندان د معرفي غونډې ته ورغلی او دغه خبرې هم راخیستې دي او رپورټ یې د هغه د معرفي په مراسمو پیل کړی.
په تیرو درې کلونو کې دا لسم امنیه قومندان دی چې د مرکزي ادارې لخوا اوروزګان ولایت ته راستول کیږي او د امنیه قومندانۍ په انګړ کې دغه پولیس ورته شراغلاست وایي.
محترم ډګروال، د اوروزګان ولایت د امنیه قومندانۍ افسران، ساتلمنان او سربازان په نظام ترتیب او ساتو دراتلو ویاړ لري. تقدیم کوونکی
د پولیسو دغه نوی ټاکل سوی مشر هم د نورو امنیت قمندانانو په څیر ژمنه وکړه چې د فساد مخه به نیسي او په دغه ولایت کې به د خلکو لپاره امنیت راولي او قانون به پر ټولو یو شان پلي کوي. ډګروال خطاب خنجری دغه راز پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي کنن وبه ځفي.
هر کسی که در برابر دولت افغانستان استاد شوه،
هر څوک چې د افغان دولت مخې ته ودرېږي او یا هم د افغان دولت خلاف وي، زه به یې مخې ته ودرېږم او له منځه به یې یوسم. زه د اوروزګان خلکو ته ډاډ ورکوم چې تاسو ته به امنیت راولم. پر وسلوالو طالبانو مې ږغ دادی چې سوله وکړي کنن وبه یې ځپم او د دې تر څنګ هیڅ یو بهرني او تورستي ډلې ته به اجازه ورنه کړم چې زموږ پر خاورې واکمني وکړي او زموږ خلک وزوروي
و اونها را سرکوب میسازیم و از بین میبریمشان.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت د پولیسو مشري د جنرال محمد اعظم هاشمي تر غاړې وه چې یوازې دوه میاشتې وکړه. والي اسدالله سید ویل چې تغییر او تبدیل د دولت یو اصل دی او له نوي امنیه قومندان څخه یې غوښتنه وکړه چې پولیسو ته خپل حقوق پر وخت ورکړي. نوموړي دغه راز خبر ورکړ چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله پولیس ملي سوي او مسلکي سوي دي.
مخکې چې موږ د پولیسو کې څه تشویش درلود چې دا مسلکي او ملي نه دي، اوس الحمدلله ډېر و مسلکیت او ملیت تللي دي. ستاسو څخه مو هیله دا ده کم چې قانون دی ته حق ورکړی دی هغه حقوق ورسیږي.
نوی امنیه قومندان پر داسې مهال په اوروزګان ولایت کې د پولیسو مشري پر غاړه اخلي چې لا هم د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند په 4 کیلومتره کې وسلوال طالبان له تیرو دریو کلونو راهیسې شتون لري او تر څنګ یې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو تړلي او دغه راز د اوروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو مو واوریدل چې د اوروزګان نوی امنیه قومندان ویل که طالبان سوله و نه کړي دی به وځپي. اوس هم د افغانستان د وضعیت په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
کانورسیشن خبرونه تر دې سر د تلاندې مقاله خبره کړې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پیښ شي. د مقالې لیکوال درې موضوعات څېړلې دي چې سولې ته رسېدل، طالبانو د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت او افغانستان ته څه معنا لري. وړاندې راغلی دي چې د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ توافق د طالبانو لپاره د پام وړ لاسته راوړنه ده، ځکه چې د طالبانو له نظره دا موافقه دا معنا لري چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد یې اړ کړ چې جګړه ورسره په ټپه ولاړ حالت کې وساتي. بیا لولو چې دا توافق شاید د متحده ایالاتونو اعتبار ته څنه څه زیان واړوي. بل ټکی چې لیکوال روښانه کړی دی، دا توافق د یو ژمن یاغي ځواک په وړاندې د متحده ایالاتونو ضعف ښکاروي. وړاندې راغلی دي چې وسلوال به له دې سره په نورو سیمو کې د داعش په شمول له دې تجربې په خپل ګټه استفاده وکړي. په مقاله کې بیا راغلی دی چې د بهرنیو مرستو له درېدو وروسته شایي په افغانستان کې حکومتونه له سقوط سره مخامخ شي او په افغانستان کې ممکن د نویمو میلادي کلونو په څیر بیا کورنۍ جګړې پیل شي. وی بلې خبرونه ایرو ایشیا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو پر مهال نظامی او ملکی تلفاتو ته د خبرې لیکنې په پیل کې اشاره کړې ده او بیا لیکي چې په پرله پسې ډول د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راوروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی. خبرونه لیکي وروسته تر دې چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل او د جګړې قومانده افغان ځواکونو ته وسپارل شوه، تلفات زیات شوي دي. د دې پر ځای چې د امریکا متحده ایالاتونه خپلې تیروتنې ته پام وکړي او هغه سمه کړي، اوس پر دې غور کوي چې نور پوځیان له افغانستان وباسي. دا مقاله اجیت کومار سنگ لیکلې ده او وړاندې له طالبانو سره د سولې خبرو ته اشاره کوي او څرګندوي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ اصلي عامل دی، خو اوس له طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په خبرو کې مرکزي رول لري. د لیکوال په باور له دې نقش سره افغانستان مخالف دی او د فبروري په 15مه په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی امنیت شورا ته په یوه لیک کې پر دې اعتراض وکړ چې پاکستان د طالبانو استازي اسلام آباد ته وربللی دی. هغه وخت له طالبانو سره په اسلام آباد کې خبرې لغوه شوې. د دې مقالې په روسي کې راغلی دی چې د افغانستان د سولې امکانات په سرعت د لمنځتللو په حال کې دي، ځکه چې پاکستان او د هغه ترهګر استازي هڅول شوي دي چې امریکا او متحدان یې له ماتې سره مخامخ دي او شاید دوی په دې ډول وتوانی شي چې په افغانستان کې ګډوډي پسې زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد جلی د لسکونه غړیو د نیولو خبر ورکوي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې په نیول شوی کسانو کې د دې ډلې د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. جیش محمد ډله په هندي کشمیر کې د هند پر ملیشه ځواکونو د تیرې میاشتې په خونړۍ حمله تورنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي هند په دې وروستیو کې د جیش محمد د څو مشکوکو غړیو په اړه معلومات له پاکستان سره شریک کړي دي. تفصیل له احمد تکل په راپور کې.
په څلور څلوېښتو نیول شویو کسانو کې د جیش محمد ډلې د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. پاکستانی چارواکو نوموړی د دې ډلې مهم غړی بللی. جیش محمد همغه ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14مې د حملې مسؤلیت منلی. په دې حمله کې د هند د ملیشه ځواکونو یو څلوېښت سرتیري ووژل شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د دې کسانو د نیولو خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزیر اعظم سلیمان خان په همدې ورځ په یو خبری غونډه کې وویل چې که هند دوی ته نور شواهد وسپاري نو پاکستان به نور اقدامات هم وکړي. دا پراخ عملیات و چې د ټولو ممنوع ډلو پر ضد ترسره شول. ځینې نومونه هند په یوه دوسیه کې موږ ته سپارلي وو. موږ له هند څخه د نورو شواهدو غوښتنه هم کړې او د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې کار کوي. په هغه صورت کې چې هند نور شواهد راوسپاري موږ به پراخ اقدامات وکړو. اوس مو څلور څلوېښت کسان نیولي دي چې له بېلابېلو ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د ټولو ممنوع ډلو او شبکو پر ضد جدي اقدامات به پراخ کړي. په هندي کشمیر کې د خونړۍ حملې په نتیجه کې د نوی ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شو. دواړو هیوادونو یو بل ته ګواښونه وکړل او د دوی ترمنځ د بلې احتمالي جګړې د پیل په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خو وروسته له دې چې پاکستان هندی پیلوټ ابینندن ورتمن خوشې کړ، په کړکیچ کې کموالی راغی. د ابینندن الوتکه په پاکستان کې راوغورځېده، خو وروسته له دې چې پاکستاني پوځیانو هغه ونیوه، د صدراعظم عمران خان په امر خوشې شو. پاکستان تر سخت نړیوال فشار لاندې دی چې د ټولو تروریستي ډلو په تیره د جیش محمد پر ضد چې په هند کې څو نورې حملې کړې دي جدي اقدامات وکړي. امریکا، برتانیا او فرانسې تیره میاشت وړاندیز وکړ چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې شامل شي. تمه ده چې امنیت شورا د روانې مارچ میاشتې په نیمایي کې د دې وړاندیز په اړه رایه ورکړي. خو مخکې له دې چین چې د امنیت شورا دایمي غړی دی د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې د جیش محمد د شاملولو د هڅو مخنیوي کړی. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دې کسانو د نیول کېدو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو یو هندي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي په دې اړه شک څرګند کړی او ویلي دي چې د پاکستان لخوا دا اقدامات کافي نه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. لاندو خبرونو ته خراغلی. نیکولاس کی پرون په افغانستان کې د ناټو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې د خغلی کې له قوله ویلي غواړي سولې ته رسیدو لپاره د افغانانو د ملاتړ په چاره کې ونډه ولري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سر او کیندلو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل کړې دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونو ترمنس پرون یو ورځنی درېمه لوبه وشوه. افغانستان دا لوبه وبایلله. تمه ده د جمعې په ورځ یو ځل بیا له ایرلند سره لوبه وکړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د جیش محمد جلید لسکونه غړیو د نیولو خبر ورکړی. په نیول شوي څلور څلوېښت غړیو کې د جیش محمد د مشهر مسعود اظهر ورور مفتي عبدالروف هم شامل دی. دا ډله د هندي ملیشاو په وژنه تورنه ده. جرمنی څارنوالانو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د یو بریټ په ترسره کولو تورن کړی. او په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل شوې او لږ اندازه چاودیدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو څېړنې پیل کړې. د خبرونو لنډیز مو اورید. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیلی توګه باندې لوستل شي. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې هم چې د ازادي پښتو فیسبوک دی او څه باندې شپږ لس لکه کسانو لزان سره خوښ کړي دي. تاسو هم خوښ کړئ دا خبرونه التم پراته دي کولای شي چې ویل ولې. اوس هم زینی غګونه.
ستاسو پیغام ستاسو غږ. زمانو عبد الواحد د منګ اولس مشر نه د غوښتنې لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي باید منګ ته ډیم جوړ کړي چې دینه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي برېښنا تر جوړیږي. د افغانستان راتلونکي چې کوم دی برېښنا ده چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپل خود لريږي. اول دې نه مخکې دوه دورې چې کرزي تیرې کړې وي هغه ډیر وعده کړې وي چې زبدا ډیم جوړ کوم. متاسفانه هغه د ډیم جوړ نه کونړ خلک به سرنوشت پاتې دي. نو کو په کونړ کې دا جوړ شي نو افغانستان ته به ډېره روښانتیا پیدا کړي آینده به پیدا کړي.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. زموږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې موږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې. او دا ولسمشر چې 15 کاله وشو سفر کونړ ته رانلې چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي دی کونړ ته راپی هو کی. او ارې ولسمشر چې دا موږ سره جمعونه کوي خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړي په پروژو باندې.
دې کله و دیم تر 15 کاله کې وعده کړي او بعد موږ ته اساسي کارونه وکړي په هغه کې برخه باندې د ساګي او د پاکستان راګټونو راغورځول دي باید داغي پښتنه وشي ولست تش په واده ونه غولې عملی کار باید وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو ته غواګست د لسپګنی منځنۍ صفه او فم سره شرفینځ باندې خبرونه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. کولای شئ تاسو زموږ غږ په آنلاین یا ژوندۍ توګه واورئ. اوس هم ورځو اروزګان ته. د اروزګان ولایت ګڼ اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت ولایتي روغتون د دوی سمه درملنه نه کوي او ناروغ ته رسیدګي نه کیږي. دوی ډاکټران ګرموي چې له دوی سره او له ناروغانو سره ناوړه چلند کوي. د اروزګان د ولایتي روغتون مسؤلین بیا د درملو د نشتون خبرې مني خو د پایوازانو او له ناروغانو سره د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبرې په کلکه ردوي. دوی وایي چې پایوازانو ته هم سرپناه ورکول شوې ده. په دې اړه شریف الله شرافت یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی. د شپې مهال د اروزګان ولایتي روغتون ته ورغلی دی او له هغه ځایه موږ ته دغه راپورتاج راستولی دی. وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام هم خپور شي.
دا د ترینکوټ ولایتي روغتون دی چې په انګړ کې توره تیاره ده، خو په ځینو وټاکنو کې ټوپان لګیږي او په ځینو کې نه. ازادي راډیو د شپې پر 9 بجې په یاد روغتون کې د ناروغانو او پایوازانو حال اخیستی.
اجل مریض دے بندے کس مریض دے اپلا وے شام ڈاکٹر نستا وے اغا استا پر طبیعت نہ سرات لے
یا دروختون ته پورتاک سره مولی دل چیو شمیر خلق د موټورو په تمزای کې ترشنا اسمان لاندې په خاورو کې پراته دي، څوک یوازې په نازکو پټوانو کې پراته دي، چا بیا د ځان غم لاله مخ کې خوړلې او د ځان سره یې توس راوړي، او یو شمیر بیا نور دیوالونو ته ناست او ماشومان یې په غیږ کې دي او یخې رېږدوي. دوی و دغه روغتون ته د کورنۍ غړي او یا هم نور خپلوان د درملنې په موخه راوړي وه، څو درملنه یې وکړي ځکه مجبوري را په مخه کړي وه او ناچاره وه او په شخصي روغتون کې د ناروغانو د درملنې توان نه لرلی. له دوی مې وپوښتل چې څنګه ستاسو لپاره دلته کومه سرپنا نشته چې دا یخته پراته یاست؟
مسلي خلا دی د چوری ولسوالۍ سره راغلی یم، دلته مې مریض راوستلی، زنانه مریضي ده چې دا مریض ځای مې پیدا کړی دی، زموږ ځای نشته، موږ دلته دا یخته ولاړ یو، نو چې مریض کېږي بیا موږ زکام سو، موږ مریضان سلو، چې نه موږ د پروتې ځای شته، نه موږ ته توس پیدا کېږي، دا نو موږ در سره ناست
بجې بي انشاءالله د ماخستان انشاءالله یخو پرسته دا خلک دا اوس لس 15 کسه ځوانان ناست دا یخ
نو ورور رښتیا هم لکه تا چې بخربانی وکړل، رښتیا هم یخ ډیر زیات یخ دی، او دا خلک مریضان دي که سپینږر دي که ځوانان دي، هغه دغه شو د محافظین چې ورسره راغلي دي هغه د مریضان د راغله پسې بدتر سي.
چوریه د ولسوالۍ د بازار اوسیدونکي د بازار سخت د ساحې سره راغلي
دي، دلته دومره د ستونزو سره مخامخ کې چې اول زه په خپله دا د پښتورګي مریضې لرم، د دې یخ سه اوس بل رقم نیکم، لکه ته به چې مې ولاړم هلته مې په مسجد کې لمونځ وکړي په نیکم شی یا پیدا کړي شي یا مې لاس پر ګرم وای دا خالی ما چې دا چوکیدار ته ما ول ما زه به 15 کې د تلزان توت کم ول مشته اجازه نسته وروره
تر را سره د نشه را سره دی یا خطه به مې په خپل مې دا سی یخ کېږي چې یخ مده ک په مریض هم یم مریضان مې را وسره دي د مریضان نه د مریض ځای دروازه په معلوم دی چې پیدا سوی دی ډاکټران هم سر مې لیدل نه دي ډاکټران پیدا کېږي نه
اوس پښتنه دا چې له دومره کړهونو سره سره د دې د ناروغانو درملنه کېږي او کنه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په یاد روغتون کې لومړی ورسره د ډاکټرانو لخوا ناوړه چلند کېږي، د ناروغانو پوښتنه یې نه کېږي، دوهم کله چې ناروغ بې سر سي درمل نه ورکول کېږي او له شاره یې په پیسو ورته راوړي، دریم د ناروغ درملنه یې په سمه توګه نه کېږي، او څلورم عاجل ناروغان یې د مرګ پر بستر پراته وي خو ډاکټران یې په خواږه خوب ویده وي.
د شنه دی چلند مریضانو سره چې رقم چلند دی کی دا چلند باید د تعقیب سی وکتل سی
نو نسته دا وای بس چې مقصد مریض ته دا نقصان نوښته کی د باندې ور باسل ته دا وار کی مقصد هغه نو بیا راوړل ته مجه مریضان ته ورکو.
یعنی دا بل پیله وس ما مریض را وستل دی د پندکس په برابر باندې زب سی ګرځم چې جرا ډاکټر نه پیدا کیږي چې ورلم دی تل ناس بیا به ورسته دی راځي بیا به مینات کوي په دې دغه کې تقریبا یو سات یا نیم سات بخت زب بیا په ډاکټر پسې ګرځم بیا ډاکټر نه پیدا کوله نه باید خود د مسلمانانو سره شو سلوک وي شو د مسلمانې رویا وسی ان درمان خو نه دا راکند ورور شي درمان چې دی هغه ګرځي د بازار په باندې یعنی شته ما تاسو ته وویل چې درمان نو چیرې دي چې د خلکو د ډوډۍ چې د 100 روپۍ نیم سل قدر کې وس نه لري دا شپخانه والا چې دی ته نه ورکوي او که دی پټي والله اعلم خدای نور علم په لري نه چې نور بنه دوا روپۍ دی د کوم خوا کې دوا به دی بر د کوم ځای سره ورته راوي دا ټول دوا چې د ورور د بازار سره ورته راوړ کیږي ار څه چې د کډ مکمل د خلک د بازار سره وړي
مچر مدرا وي دی ورل پښتنه وکله یو ځای یو تاخته ورل د پښتنه وکله وای څوک پر ماتو باندې سر ناس ول دلته نه ډاکټر بل ځای پښتنه کړي ول هغه ورته ویلی دا شخصیت موږ نه ستو کولې چې دا شاسر په خپل نظر باندې موږ وانی بل اخره اجل مریض ورسره او د داورون سره ورسره پیژنه مهم نه
در دې وسته ما ته خپل مریض ته مز نهسته دا وز نه استم او لاړم من مو کې جماعت مر زه چرته وو دا یخت نه استم ولکه دا مریض معلومات راته ستا چې پیچکاری ور کړی د ګولی ور کړی د اغه ولادي مریض واکښنه څنګه سوې دي یا سره کمالات یې ول ورسره دلته ماینات وکړه یو ماینات دی را کړی دی بل چې توانایي خو نه مر د چورې د ولسوالۍ د جنگ د ځای خلک د سلور پور زانه مش په میاش نه د پیدا کړی
مریضان را وسره دي د مریضان نه د مریض ځای دروازه په معلوم دي چې پیدا سوی دي ډاکټران هم سر مې لیدل نه دي ډاکټران پیدا کیږي نه
د یادو خلکو د حالاتو په لیدو سره د ډاکټرانو په لټون سوم او د جل واټ خواته ورغلم هلته په واټ کې یوازې ټوپان لګېده او کټونه ولاړ وه او ډاکټران نه تر سترګو کېده. په واټ کې تر څو دقیقو تېرېدو وروسته یو سپاهکار راته راغلی.
مریضان
خود سے نہ دکھا مریض دی مارا وسط
دخل غوښتنې د دې چې د ناروغانو درملنه دې په شته وګوسی او درمل دې ورکول سي او د ډاکټرانو لخوا دې ورسره ښه چلند وسی او د فایوازانو لپاره دې ورته سرپناه جوړ سي. ازادي راډیو بیا سهار د خلکو د ستونزې د یاد روغتون له مشر سره شریکې کړې. امین الله توخی بیا د درملو د نشتون خبره مني، خو د فایوازانو د سرپناه د نشتون او د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبرې ردوي.
او پات سود روزګان په ولایت کې دغه مشکلات چې د خلکو وړاندې کړي دي سره زه د دې سره موافق په دې خاطر باندې نه یم چې زموږ ټول ډاکټران وتاکونه د ټول د داخل د شفاخانه کې دي سره د دوا په حساب باندې بستویم چې هغه څه چې د عاجل مریض لپاره ضرورت ورته هغه دواګانې د عاجل مریض لپاره موږ لرو. ولې یو رالو ودې ته چې د OPD په حساب باندې چې دا روزمره تقریبا موږ ته د ورځې 600 مریض راځي د هغو سره په کافي اندازه باندې نه وزارت صحت عامه دا امکانات لري نه موږ دا امکانات لرو چې ټول مریضانو ته مکمل دوا ورته ورکړو. موږ هیڅ ډاکټر نه دا اخلاق لري او نه دا ورته اجازه ده چې دی و مریض ته پوچ رد وای سره ته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د یاد روغتون ښځینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته د ورته ستونزو شکایت کړی و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومنې ستاسو د خوشی په هیله. دا ونې غواړم د نورو پیغامونو ترڅنګ د یو شمېر هغو دوستانو او پیغامونو ته چې په خپلو سیمو کې د مخابراتي شبکو د فعالیت په اړه شکایت لري، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر څرګندونې دروورم. لومړی به ستاسو څو پیغامونه راوخلم، بیا به ورسو د شهزاد ګل آریوبی مرکې ته چې د همدې ستونزو په اړه غږېدلې دی. لومړی به د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکي پیغام واورو.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نن سره په اړیکه کې یم. د میشتون د راځي چې دلته د وسه بکی لوري دی یو ته سلاتو یو روشان دا د وسه سره شبکې نه فعال شي هم داسې بارمه ووري خراب کړي خلک ډېر زیات مشکل دی. حکومت ته پچار دو چې د برمل خلکو سره په دا خبره باندې غور وکړو. دا شبکې باید زر خلاصې شي، روشن شبکه دو یا یو نګر فعال شي، دوه نګر فعال شي، ټول د کندورونو شمېرې وکړ وړې دي نو فعال شي نه.
بلی، السلام علیکم، زه سالی محمد د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. څنګه مو دا ده چې دا د سیم خدا درولې د سم کار مشته من کې چې نه کې د مقامات دا خواهش ته چې دا خدا پاله کې او شد کار کوم چې. والسلام.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د درپې د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمون دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې اول دا اریبا پایا وا فال وا او سکم دا کته شوی دا یو اوان بیسم فایر چې کله
پایه کله وی او کله نه وی بس ډېر مشکلات سره مو مخ یو او زلته زړه زموږ د لاغه وخوړل شي.
زه نعمت الله د بغلان ولایت د جاریخوش ولسوالۍ څخه ساس سره فارغه یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د تر شپږ بجو پورې دغه سلکاټونه کار کوي او بیا د ماښام د شپږ بجو نه د سهار د شپږ بجو پورې دا ټول سلکاټونه باسي. دا ولې بندېږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولو سلام چې شپه ورځ کار کوي نو ستاسو د لور اشرف غني سره دا هیله کوم چې دغه مشکل حل کړي. وسلام.
بلې زه ریاض احمد د هلمند ولایت کې چې کیول سوالي څخه خبره درسره کوم. موږ ډېر خوشاله یو. حکومت د کار څخه ډېر خوشاله یو چې دا اوس په کیول سوالي کې فلام شبکه فعال کړې ده او ارزنه اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه.